خوشامدین.
وعلیکم السلام. ډیره مننه مصطفی صدیقی تاسو ستړي مسجد ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما الله خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي لا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لمله تړه لاس واخلي. نن چهارشنبه ده، د وژي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23مه. په پیل کې خبرونه. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلولو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیري افغانستان ته ولیږي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوي ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي، او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو له افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړي. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخو د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلولو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړی او هڅه کوي پر لری پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او وی نسی. نموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات شوی، او د دولت ضد وسلولو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل شوې وه، او شاوخوا 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی. د والي ویان اتوله خوژنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړی راهیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریزو نورو مسؤلینو له لورې رسما پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویان وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبري روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشټوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال ویدیز په یو زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري، او له خپلوانو سره هم نسی کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغرابي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه پر ورځ ویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړي او د دې ډلې پر ضد د دوړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اټومي پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان کړل او ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا پریکړه نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. لا دې مو هم خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسله والو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
Pakistan must adopt a different approach and we are ready to work with them to help them.
د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام وو پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي.
په بدخشان کې د وسړی او شذې له صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د داسې محاکمو مخه ونیسي.
ما از تداوم محاکم صحرایی و از ایجاد محاکم صحرایی در اول سال بعد نگرانی میکنیم.
ایران پرون د ترکیه د ادارات کړ چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. ګڼ نور مسایل هم تیرو د ازادي او اردوونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو تواجی است. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبریالانو ته وکړې. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هر کله چې د متحده ایالاتو د پوس لوی درستی زور ته پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
دوی ما ته دی وشمیره واکر کل شوې ده چې تر هغه اندازې تلشم زه به توینم او ما لوی درستی ته سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیري واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیک هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیري دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځوو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناځایونه ورکړي. لهین به وغواړو چې په سیاسي حل کې رول ولوبوي او ایران ته به وایو چې هغه تروریستي ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور له پامه نه غورځو. بل لور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه که څه هم د دې کتنې د ځای په اړه څه نه دي ویلي خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاریو ته چمتو دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دومخي سیاست په اړه ښکاره او سپینې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت په اړه په ښکاره څه نه ویل هغه د پاکستان دومخي سیاست و چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لور ته د افغانستان پر ضد فعالیت کو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه په ښکاره څرګندونه وکړه چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبه سهار وختي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي واشنگتن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخشه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه شي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول شوي نو موږ نهیلي شوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب سوې چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوي پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړي میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلې نسي پاتې کېدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیري به افغانستان ته واستول سي خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي خو له وروستۍ وینا یې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره اسکر به افغانستان ته استول کیږي او په راتلونکي کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالد ترامپ واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبرې کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او ستراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یو شمیر څارونکو د ولسمشر ترامپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلی دی، خو ځینې نورو ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ ډلو ته پناه ورکوي نشي زغملی. موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فوراً به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حملې کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولی. د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعا رد کړې ده. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دریو ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې له عواقب سره مخامخ وو، د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته یې د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب ولري. زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایدارې نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحده ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته عسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته یې د عسکرو د استولو ژمنه کړې خبرې وکړي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د عسکرو او هلته روان ماموریت ته د مهالویش نه ټاکل به په افغانستان او نورو سیمه کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ترامپ وینا څرګندوي چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حملې وکړي. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنی نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقیقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغو د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ ووینو. له افغانستان زموږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکي عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر صمد پوینه دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دشمن په تیلې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل چې
The next pillar of our new strategy is to change
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډېره ګټه کولای شي، خو جنایتکارانو او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ترامپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامې کړندارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامي یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو وی ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترامپ خبرې زړې او غیر واضح بللې دي. خو د عمر سمت په باور ډونالډ ترامپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بل اخره هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ترامپ وینا کې یو بل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ترامپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډیلي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په اړه تبصرې کړې دي. فارن پالیسي خبرونې د افغانستان جګړه اوس د ترامپ د تر سرلیک لاندې پایوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل جمهوري ریاست د ځواني او پیچلې دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او که استول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسي لیکلي که چیرې هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپرېږي سم وي، له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید د هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسي وړاندې لیکلي چې د ترامپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړون دی. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي، چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورځپاڼې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قومندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي. زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته ور وغواړي. خو د ورځپاڼې په باور حتی هغه کسان چې د ترامپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په تر ټولو غوره وضعیت کې به شاید دا ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي، خو هغو ستونزو ته چې له شپاړس کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
اوس به دا واورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکي د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ترامپ د خواڅه د افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام او پاکستان ته او چدی نه باید نور تر هغه ته ځای ورکی، نه باید دوی تمویل کی او نه باید تجهیز کی او د افغانستان سرحدات ته روان استي ترڅو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګ د کاروان موسس. اول خبره دا مشر ترامپ اشاره وکړه چې موږ نور د وټل د لپاره وخت نه ټاکو چې بیا دښمن مورال پیدا کړي کوي سي هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیا را فسوله په هغه وخت موږ خپل اسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې موږ اشغال دایمي نه لرو د افغانستان اشغال مطلب نه دی، تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون اطمینانی کیږي د امسایگان مداخله قطع کیږي تر هغه پر به موږ په افغانستان کې. دوه خبره دا ده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس د تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دی او نه وځدا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د جنوبي اسیا په ځنګړی توګه افغانستان په اړه په اعلان سوی ستراتیژي کې د پاکستان په باب پر څرګندونو خوشنۍ شولې. او وی چې په دې پالیسی کې د ترهګری پر ضد جګړې او د دې پدې په مخنیوي کې د پاکستان قربانی لپاره غورځول سوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه پر ورځ د خپلې کابینې غونډه رابللې وه چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ پکې مفصل بحث شوی. ښاغلي عباسی د خپلې کابینې دغه غونډه تر هغې وروسته رابللې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په لومړي ځل د جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې، دا هېواد له وسله والو سره په ملاتړ تورن کړه او وویل موږ پاکستان ته په ملیاردونو ملیاردونو ډالر ورکړي، په ورته وخت کې دوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړي چې له موږ سره جګړه کوي. دا دریځ باید بدل شي او دا باید سمدستي تغییر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ تر دغې غونډې وروسته په یوې خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د لګېدلو تورونو په اړه خواشینی ښودلې او کاږي د ترهګرۍ د پدیدې د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تر پاکستان زیاتې هڅې بلې یو هېواد نه دي کړي او دغه هېواد تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار دی. دا ډېر خواشینوونکی ده چې د امریکا پالیسي بیان په دې لړ کې د پاکستاني ولس قربانۍ له پامه غورځولې دي. خبر پاڼه کوي چې د غونډې ګډونوالو تر هغې د ټولې نړۍ مشترک دښمن بللې، دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان د خپلې پالیسۍ له مخې خپل خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا ته پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د پاکستان سره د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې ګډ کار وکړي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدلې او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه یو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سفیر له خواجه آصف سره په لیدنه کې هغه ته د ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا سفیر ته ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅې کړې او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یې تل قربانۍ ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان پر دې تورنوي چې د وسله والو ترمنځ توپیر کوي او یوازې دغه وسله والو پر ضد عملیات کوي چې دوی ته زیان رسوي او هغوی ته څه نه وایي چې دوی ته زیان نه رسوي، خو پاکستان بیا د تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې پر خپله خاوره د ټولو وسله والو پر ضد د توپیر پرته عملیات کړي او ادعا کوي چې په دغه هېواد کې ترهګر منظم جوړښت نشته.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خبرو هرکلی کوي. عمران خان د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آزاد سوداګرۍ او پرانیست سرحد غوښتنه کړې ده. تفصیل له رحمت الله افغان نه.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان اوس اساسي ټکی ته متوجه شوی او هغه دا چې ورونه قومونه په کرخو او ازغن سیم نسی بلیدای. د دغه وزارت د سرحدونو مرستیال ننګیالي قلاتوال د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورند کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
خوشبختانه چې کومې څرګندونې چې عمران خان کړې دي موږ د دوی د خبرو هرکلی کوو چې په ډېر اساس وخت کې داسې د ټکي ته متوجه شول چې د دوو هېوادونو روابط دې سره خنول ولې امیدوارو چې دغه څه څرګندونې موږ وکړو چې د دوړو هېوادونو روابط باندې پته
وکړو. عمران خان له امریکا غږ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدارو اړیکو د خوندي ساتلو په هدف آزاد سوداګري او پرانیستي سرحدونه ضرور دي، ځکه د ده په خبره افغانستان په وچه پورې تړلی او د پاکستان بندرونو ته اړ دی. عمران خان وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پر ځای په کار ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ آزاده سوداګري او پرانستي سرحد موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان څه موده وړاندې د ډیورند په 2600 کیلومتر اوږده کرښه د ازغن سیم لګولو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د پاکستان د اقدام د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو لکلک مخالفت سره مخ شوی چې د دوی په خبره اوسې په ځینو ځایونو کې کار دربل سوی. کابل د ډیورند کرښه چې په 1893 میلادي کال کې په هند کې د برتانیې په استعماري دوره کې استل سوې ده نه مني. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې عمران خان په راتلونکي انتخاباتو کې د پښتنو د ملاتړ خپلولو په هدف دا شان څرګندونې کوي. د دغه جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل عمران خان په دې خبرو سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان حکومت پام هم ځان ته واړوي.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره دغسې خبرې کوي چې هم د پښتنو نظر د ځان لپاره مخکه هم په افغانستان مو کوتم دا فکر وکړی چې د عمران خان خو د افغانانو لپاره د ګټې یو خبره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست او پالیسي د هغه هیواد د پوز په لاس کې ده. اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل هیڅکله به هم د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي بدله نه سي او نه به له افغانستان سره آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. دا افغانستان په لیرې پراته ولایت بدخشان کې د یوه سړي او ښځې له ویشتل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. تفصیل له خان محمد سینا.
په بدخشان ولایت کې په ډزو د یو سړي او ښځې د ویشتلو پیښې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په روان کال کې صحرایي محاکمې زیاتې شوې او له حکومت یې هیله ده چې مخه یې ونیسي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با شریترین الفاظ
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه چې یو سړی او یو ښځه صحرایي محکمه کیږي په کلکو ټکو غندي. موږ د دې ډول پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي وو او له حکومت غواړو هغه کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې خلق په خپل سر په صحرایي محکمو کې مجازات سي.
د بدخشان ولایت سیمایزو چارواکو دا منلی چې د دوشنبې د ورځې په ماپښین د دغه ولایت د درایم ولسوالۍ د وامچیان په سیمه کې وسلوالو طالبانو یوه ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په ډزو ووژل. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند په روان کال کې د صحرایي محاکمو او په دغه محاکمو کې د وژل شوو د شمیر په هکله څه نه وایي، خو دومره وایي چې په تېر کال کې د صحرایي محاکمو څلوېښت قضیې ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي په روان کال کې د سرپل ولایت د مرزا ولنګ د خلکو د وژلو پیښه د دې ډول جنایتونو لویه بیلګه ده. په خاطر دې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې درې سړي او درې ښځې د مسؤلینو په خبره د اخلاقي فساد په جرم په ډزو وژل شوي دي. د هرات ولایت پیښه چې د کوهسان ولسوالۍ د بنیاد په سیمه کې رامنځته شوې وه، یو سړی او یو ښځه پکې د سیمه ییزو خلکو لخوا په ډزو وژل شوي وو. بله پیښه د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې رامنځته شوې چې یو سړي خپله څوارلس کلنه خور له یو اتلس کلن زلمي سره د تیښتې په تور وژلې ده. دغه شان د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سنګې آتش پیښه بله پیښه وه چې د طالبانو د یو قاضي زوی خپله شل کلنه خور له یو ځوان سره د تیښتې په تور په ډزو وژلې وه. سربیره پر دې سږکال د ثور په میاشت کې د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ د تخاره په سیمه کې یو سړی د وسلوالو لخوا صحرایي محاکمه شو. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په نظر صحرایي محاکمې له بشري حقونو نه سرګند سرغړونې دي چې کله کله د وسلوالو طالبانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په ناامنو او هاغو سیمو کې چې د دولت له کنټروله وتلي ترسره کیږي. خو د بدخشان ولایت تازه پیښه د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد وای د وامی چان سیمه د دولت په واک کې ده، خو طالبان له غرونو راخکته شوی او دغه دواړه وژلې دي.
طالبان ناڅاپه د یمګان له غرونو څخه دغه کلی ته راغلي، دغه وژنه یې کړي او بیرته تللي دي. دا کلی د حکومت په ولکې کې دی، خو څرنګه چې خلک نه وو طالبانو له موقع څخه ګټه اخیستې ده.
د خزو د حقونو ملاتړ وی دا لومړی ځل نه دی چې دا شان پیخه کیږي. د دوی په خبره حکومت نه دی توانېدلی چې مخی ونیسي. د خزو د حقونو د ملاتړو لړلې ترنوم سیدی وای د قانون د حاکمیت کمزوري، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود او د عدالت په پلي کولو کې د دولت ناتواني په هیواد کې د صحرایي محاکمو د زیاتېدو لاملونه دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه سوې او د تفصیلي ډیزاین چارې روانې دي. نور جزئیات له ننګرهاره د آزادی راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو سروې ترسره شوی او اوس پر تفصیلي ډیزاین کار روان دی. دا څرګندونې د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د سه شمې په ورځ په جلال آباد کې د برېښنا شبکې د غځونې په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه شوې او د تفصیلي ډیزاین چارې یوې چینایي کمپنۍ ته سپارلې چې د شپږو میاشتو په موده کې به دوی ته وسپاري.
ما در بیرون از کشور با یکی از شرکت‌های چینایی در شهر آستانه به امضا رسید. در این مرحله اونا
موږ له هیواد نه بهر په آستانه کې له چینایي شرکت سره قرارداد وکړ. هغه د شپږو میاشتو په موده کې خپل څېړنه بشپړوي، بیا موږ د وزارت تایید ترلاسه کوي او له هغه وروسته د نهایي کېدو په خاطر بیا د هیواد اقتصادي عالی شورا ته وړاندې کیږي.
بعدا شورای عالی اقتصادي او کابینه دولت قرار گرفت، کار او شرکت چینایی انجام میده.
دا رنګ نو موري ول سکل د ننګرهار لپاره لوی پروژه په نظر کې لري چې په مالکی دو سره به د دې ولایت سنځي تری وهدا واری شي. په دې پروژو کې د حصار شي صنعتي پارک لپاره د لمریز برېښنا جوړیدل او د دروانټي بند ترمیم چاري شامل دي. بلخو د ننګرهار والی محمد غلام منګل د اوبو برېښنا وزارت نه مننه وکړه چې د جلال آباد خار په لومړي نه کې د برېښنا د شبکې په غزیدو سره د خلکو سنځي واری کړی.
نن نس مختلف طاقت لرون کی ترس پر مرنه نسبل چنن د وبود برخنا د وزیر خغلی علامات عثماني صاحب پراتاګ او د وزیر درغلی پلاوی پراتلو سره دغه ترانسفورمرونه پرانستل شول او دغه خصلو توسپرل شول. زه د ننګرهار ولسته د دې پروژې د عملی پیل مبارکي وایم.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د دې پروژې په بشپړېدو سره به 4000 کورنیو ته د نغلو برېښنا مزي وغځیږي. د کتونکو په اند لا هم د جلال آباد ښار برېښنا سونه نه دا وره شوې او اوس مهال په دې ښار کې په 24 ساعتونو کې له 4 تر 8 ساعتونو برېښنا نه وي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیر خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیې دا ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیې ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویلي وه چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاهی پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې ویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ ویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیز په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونې به یې په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وو افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنیو له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د دفندریال احمدی مسجدل کې مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځون سره اشرفانی احمدی نه ویل چې د بدرنښ پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر ماجد $200 سي. اشرفانی احمدی نه په درنښ ویل چې $300 بیرته وټوټه کول شي د هغه پی نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه جان خلک نه لګي دا د $300 وټوټه کول شي. ماجد ډېر زوب لري، افغانان ډېر زوب لري. ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ما پیغام خپور کړو. سلام احترام.
ازادي راډیو زړه د پښتون څخه نکړي دار باس کې سپاس کړي. بارا ورور ادم په دروازه پر ګوندک پاجنه مستدا چې چې نکړو ولې ولاس کوره کې چې زه کوره ساتم زه زمانه باندې ټول څه نن دا وسنګ لار زما جوړ نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسره ده. ازادي کاکونکو ازادي کاکونکو او سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خداستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د بیخي نه سارکشته نه وبشته نه مختب شته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې م ازادي راډیو سره راغه کړی و خو مونږ ته هغه ونه کړو. یتان راله وی کتل خو څه هغه ونه په سپینګیري راغون کړه. سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې. نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه مونږ ته. نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډېر مننه ازادي یادونه خوشاله وبا
دوستانو. لکه چې مخکې مې وویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق ته کجکی د هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ ته راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکی طرف را رسوي. نو دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو غر سرې پرېښول نه اته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډېرې او د د یلمند خو نو ډیر په ساته ډیر نو منګر خازه کچه کې د درې څلور سو کور د دې ته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سي د نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولی یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړې دي به داسې مې یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوه خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور شوی نم چا ورته کړی دي دغسې مې بس په دغه وطنو کې سره تېږي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډېر لسانه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې نم چې امر سره سره کړی بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب ده که زموږ رب قامت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو بس نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیریر رسېږي څلور زره افغاني خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري ما خالي او چې غله نه کېږي بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود یو څلور ځمکه مو درلوده بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه سته نه هغه دکان سته نه هغه ځمکه سته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېروو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه رات ویل ولګر شریف ولکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولکه یا پر دنیا یې شي نه لرم نو دا سینې حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلی یست
ما تقریبا درې کال کېږي
درې کال نو وس څنګه وسم وزته دی ور نه دی چې تاسو به تولار سي خپل کور ته
نو د سې د خورې چې زموږ د لوړ کجکی سره په لاره کې دی لوړ سره موږ باندې نږدې ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بل ټکان دي سره کوي د کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سرایي نومو نړېدلي دي پاک صاحب یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي سرایي نوم ځکه مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر دي نه دي چې وزه څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دي دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړیدلي ټول ځکه خراب شوی دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراله دي یا په لشکرګا کې یا په کندهار کې دي
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نورو ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ایپلا یونیسیار دفتر براغور ته ولادت ته نه کیږي ته شولار سي د ماجرین ریاست ولته چوارل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه کوځه ته ډیر وکړي چې یو مافیزه ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته مبارو م زه سره چې به ډیر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نو ورغل يم نو چې کوځي کته نو بس هم د عزت مباسته ک څوپم بي زتکینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه يم تعداد دغونه د تخصصي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه مسته
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو در علمندر ماجرین وسم هغه دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې همدغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان ته روزګان هم موږ ته رانږدې دي دلې ته شاخوا همسایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي ارمان به نه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کې لیدلی چې موسسه څنګه شی ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امارو ارقام ښایي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,400,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,48,906 تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او د په بيزایشي حالت کې ژوند کوي چې له دغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9,515 کورنۍ چې تقریبا 5,000 تنه کېږي دوی بیرته خپل اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان، دا هغه ولایتونه دي چې زموږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه سوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زموږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زموږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,515 کورنۍ ورسره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله میخواست بیا بله ستون زده ده چی سربیر پر دوگو کورانی چی پا کور که ده نه نه پیزای سیوی ده یعنی ده افغانستان ده جگلو لکه بله دیر اقی کسان چی ده نورو هیبادون سخه امرازی لکه پاکستان یا ایران سخه اغویم ده دوگو پیزای سو پر مرستو اغیز نکی؟
ډیر اغیز نه کوي خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 په اندازه اغوی سره هم راستی کی دی هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري لاغوی سره ایوم یا کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په مهنګي باندې هغه بشری مرستې کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافی نه دی یعنی د دوی غاړتیاوی نسی پوره کولای په خلک چې $400 ورکول کېدلی دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي ایا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته $400 پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بس نه خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یو انیشار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $300 ته پورته کړئ یو انیشار ویلې چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي یعنی نړیواله ټولنه هغه سې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشار سره نه کوي د یو انیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یوه مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا بل عامل چې یو انیشار خپلې مرستې کمې کړې موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شو
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی له دې بای وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورسول کېږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسول موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړي مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکړي
مردا اور ور غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي په داس کې دا یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نه چا بخال نه کوي دا سال یې جوړ کړی دا یو شان شروع دی ور دا موږ غواړو چې دا جره شو تان کې او مکتبونه راته جوړ
السلام علیکم زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده
السلام علیکم ز سجاد تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مرور دلته موږ غواړو غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پونتون ته په ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري هغه په دې معنا چې دلته د ماشینونو سره یو ډیر توجري چلند کیږي او ماشینین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په پونتون کې د ډیر وسیله کوي چلند روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفې په شو شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو ماشلو غواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي نو د دې ډیرې چې نه باید نور باندې نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تیښته وي هم دې رسیدم یعنی زموږ د لوړ زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه ده
چې غزمور مشکل ته خلاص تر لږه توجه وکړي او دا پونتون دی او ډیر بد حالت څخه وو باید تاسو څخه ډیره مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.